Ewata uli kilchi.
خبرونو لندیز مولا فرخندی صدا واره دا اوس اوریدونکو د مشال ترنا لاندې باس خبرونه لپاره مایک ورکوم خپل همکار پامیر ساحل ته
د مشال ترنا لاندې
د مشال تر رڼا لاندې خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو لیوی مودې راهیسې په کندوز ننګرهار او فاریاب ولایتونو کې د امنیت وضع کړکیچنه شوې ده. په یاد ولایتونو کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات هم روان دي، خو د وسلوالو فعالیتونه هم زیات شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې په روسیې کې د شانګای همکاري او سازمان سرمشریز ته د وینا پر مهال وویل وسلوال د منځنۍ آسیا له هیوادونو پاکستان او له عربي هیوادونو افغانستان ته ورځي او له هغه ځایه سیمه ناارامه کوي. دا چې په افغانستان کې د وسلوالو فعالیتونه ولې زیات شوي دي او هغه څه وجوهات دي چې افغان ملي امنیتي ځواکونه یې په مخنیوي کې له ننګونو سره مخامخ دي، په اړه نن له درو پوهانو سره خبرې کوو. زما لومړی میلمه د افغانستان د ولسي جرګې غړی محمد نعیم لالی دی، دویم میلمه د سیاسي چارو پوه یونس فکور او دریم هغه کابل میشته شنونکی عباسین بریال دی. تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم.
مننه
فکور صاحب. اول به لتا سی پیل کړو، د افغانستان په ننګرهار، کندوز او فاریاب کې د امنیتی حالت د خرابېدو لاملونه څه دي؟
تاسو او ستاسو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترام د کابل وړاندې کوم. لومړی به دا ووایم چې یو خو پسرلی شروع شو، دا هغه موسم دی چې مخالفین او مسلح ډلې د افغانستان د دولت ضد خپل فعالیتونه شدیدوي. دوام دا چې نوی حکومت په کار پیل وکړي، خارجي لشکر د افغانستان څخه وتلي دي، په جنګو کې شرکت نه کوي، امنیتي چارې پر افغانانو بار شوي، او د بلې خوا څخه د اشرف غني د منطقوي پالیسي په نتیجه کې فشار پر پاکستان وارد شي چې طالبان سولې ته حاضر کړي. نو زه فکر کوم طالبانو زور ورکوي د دې لپاره چې مذاکراتو کې یو قوي موقف ولري، او د بلې خوا چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پاکستان اردو په عملیاتو اخته شول، اکثره خارجي فرورستان د چچن د روسیې د چین دا راواوښته دې خواته، او ځای خپل د هیوادونو د سرحداتو ته نږدې ونیوي. نو ځکه پر کندوز فشار سو، پر بدخشان فشار سو. ولې زه په مجموع کې وایم چې زموږ پولیسو، ملي اردو او د غرق ملي امنیت په ډېر زړورتیا باندې وکړای شوای دا عملې شنډې کې، که څه هم زموږ سیاسي ثبات او تفاهم د حکومت په دننه کې یو څه د خطر سره مواجه وو. وزیر دفاع تر اوسه پورې نه لرو، او پر اشخاصو وزیرانو پر تعین یو څه لانجې روانې وې. ولې پولیسو اردو وکړای سوای چې سخت ټینګ جوابونه ورکړي، او هغه و چې طالبانو ډېر پرمختګ ونه کړای سوای، لکه چې توقع یې وه چې کوم ولایت ونیسي یا لویه ولسوالي ونیسي. نو ځکه زه وایم چې اوس د بلې خوا څخه هم زموږ د پخواني رئیس جمهور ناندری د حکومت پر ضد باندې ډلبازي، ټپلبازي او پر هغه باندې ښکاره انتقادونه کول هم د دې سبب سول چې یو څه سیاسي ثبات او تفاهم برهم ووال شي. خو په مجموع کې فکر کوم چې د افغان ملي اردو، پولیسو او ملي امنیت وکړای سوای خپل جګر سپارکی، او د طالبانو او ترورستانو د دې عملو مخه ده پکې.
سی یونس فکور صاحب، تاسو د وجوهات هم بیان کړ. زه محمد نعیم لالی صاحب ته ورځم، ستړی مشه لالی صاحب، او لتا صاحب دا پښتنه وکړم. فکور صاحب ویل چې د افغانستان د دفاع وزیر تر اوسه پورې موږ نه لرو، د افغانستان پارلمان تر اوسه پورې د دفاع وزیر په نوم باندې ولې نه سلا کیږي؟ وجوهات څه دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته، ستاسو درون میلمه ته، او ستاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې احترامات او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ستاسو سوال په جواب کې یو شی ووایم. پارلمان د افغانستان پارلمان د هر چا رایې ته احترام پکار دی، که هغه د رد وي که د تایید وي. دا چې ولسی جرګه ولې په دې نه وتوانېدله چې د دفاع وزیر وزیرانو ته چې دوه ځله معرفي سو رایه ورنه کړي. دا هغه کشمکش خپله په حکومت کې دی چې تر اوسه ساعته پورې حکومت مې پر چوکۍ باندې نه سره جوړېږي او د دې په څنګ کې د زاړه حکومت خلک یا خپله د زاړه حکومت رئیس جمهور چې د پارلمان کې نفوس لري او د دوی که زړه کابینه نفوس لري نو د هغه د لاسوهنې پر اساس باندې خپله حکومت په دې باندې نه دی توانېدلی چې د ولسي جرګې ملاتړ د وزیر دفاع په هکله ترلاسه کړي.
سی اباسین بریال صاحب تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. تاسو د دواړو میلمنو خبرې واورېدې، تاسو څه نظر ورکوئ د افغانستان د ناامنۍ لوی وجوهات څه دي او دفاع وزیر ولې نه ټاکل کیږي؟ که دفاع وزیر دومره زیات مهم وي نو دفاع وزیر ولې نه ټاکل کیږي، وجه یې څه؟
افغانستان نامنۍ خو اوږد لامل لري، اوږدې جګړې دي چې د ډېر وخت نه دوام کوي. اوس د دې دپاره دې ته ډېر اشاره کېږي چې د سولې خبرې روانې دي، باید دې ورباندې تاثیر راغلی وای. زما په باور یو لغل خو دا دی چې هر وخت یو متخاصمه ډله د سولې میز ته، د مذاکراتو میز ته راځي، هغه ډېر کوښښ کوي د جګړې په ډګر ګر کې فعال واوسي، تر څو وکولی شي په قوت سره د سولې لپاره یا د مذاکراتو د یو قوي اړخ په توګه مطرح شي چې خپل نفوذ او تاثیر لري.
بریال صاحب ستاسو غږ موږ ته ډېر خراب راځي، زه نه پوهېږم چې ولې ډېر خراب ماته راځي. بهرحال موږ به بیا له تاسو سره بالکل ووایه تاسو
یو لامل خو دا دی چې طالبان کوشش کوي او د دوی ملاتړي کوشش د دې کوي چې هغوی حمایت کوي. د دې دپاره چې دوی د مذاکراتو میز ته راغلي دي، باید د اقلي اړخ په توګه مطرح شي. دوی په یو وخت کې دواړه کارونه کوي، هم د سولې د خبرو هلې ځلې کوي او هم د دې تر څنګ غواړي په سانه چې دوی په قوت سره مطرح شي. څه چې د امتیازاتو په نامه ترلاسه کوي هغه باید د یو فشار په نتیجه کې ونیسي دي، چې یعنې دوی کولی شي دا جګړې ته دوام ورکړي او دا بلانس وساتلی شي. په داخل کې فکر کوم چې فکر کوم د افغانستان امنیتي ځواک اوس ډېر غښتلی شوی هم دی. دا وروستۍ جګړې متفاوتې وې، مقابله او دفاع دواړه ډېر متفاوتې وې. اول خو طالبانو وسلوالو مخالفینو خپل تکتیک بدل کړی دی، اوس دوی جبهي جګړې کوي، سیمې یا ولسوالۍ امنیتي پوښتنې نیسي. مګر دې ته مهم پام دی چې د دوی ډېر په اسانۍ غذایونه بېرته پرېږدي، دوامداره غذایونه ساتلی نه شي. ډېر قوت سره هلته عمل کوي او دوی د صحنې څخه بېرته باسي او تشاتوي په دغه جګړو کې. څوک چې وسلوال مخالفین تلفات ډېر زیات دي، په باندې چې وطن د دوی مورال ته صدمه رسولی شي. وایم چې تاسو پوښتنې د تاسو د اردو وزیر د ټاکلو په اړه باندې لا هم په داخل کې سلسله مشکلات وجود لري. د حکومت د کمزورۍ تر څنګ د افغانستان پارلمان په تېرو انتخاباتو کې یو بېطرفه هغه نه و، نهاد نه و. که تاسو وګورئ د افغانستان اکثریت وکیلان د دغو دوو انتخاباتي کمپونو فعال کمپاینر و، دوی هم یو سلسله ملاحظات لري د خپلو کمپونو په اړه. د دفاع وزارت د وزیر په انتخاب کې موضوعي د خپل طرف انتخاباتي طرف علاقې ته ګوري. که څه هم پارک پټیشن وافقه کېږي، نو کله چې په پارلمان کې دفاع ورته ویل کېږي بیا هلې ځلې د دې لپاره کېږي چې بل طرف خوښ نه دی هغه د پارلمان دپونه رد کړي یا د هغې طریقه ورباندې فشار راوړي تر څو دې ته ونه رسېږي. فکر کوم دا ډېر اساس شرایط موږ ته مهمه ګټه یا تر ټولو غټ ارزښت دا دی چې موږ باید دغه حکومت یا د
صحیح د ډېره مننه لالې صاحب. پخوا به چې جګړې وې د افغانستان په جنوب کې او په ختیځ کې، بیا ورو ورو اوس شمال ته دغه سلسله روانه شوه. بریال صاحب ویل چې له طالبانو سره خبرې هم کېږي، خو طالبان غواړي چې خپل ځان هم مطرح کړي. خو په شمال کې بیل ډول صورتحال موږ ګورو، بیلې ډلې را پیدا شوي دي چې بهرني وسلوال دي. پکې په ننګرهار کې هم د اچین او د سپینغر په ولسوالیو کې، همداراز د اسکې مینې په ولسوالیو کې موږ ګورو چې بهرني وسلوال دي، د داعش په نوم باندې یادیږي. تاسو څه نظر لرئ چې دا د جنوب نه او د مشرق نه شمال ته د هیواد دا جګړه څنګه وغځېده، وجوهات یې څه دي؟ لالای صاحب، لالای صاحب زما غږ اورئ تاسې؟
هو
بالکل، تاسې دا زما پوښتنه واورېده؟
بالکل وامې اورېده. ستا د سوال په جواب کښې به زه یو شی ووایم. که چېرې دوستان وایي چې د شمال د جنوب ته شمال ته جنگ انتقال شوی دی، دا غلطه خبره ده. په دې خاطر باندې چې تر اوسه پورې په جنوب کښې هم امن نشته، هلته هم جګړه روانه ده. داسې نوې پدیده د داعش تر عنوان لاندې پیدا شوه چې بهرنۍ ریښې لري. د افغانستان شمال ته د ځینې د مواد مخدرو د مافیا یا د ځینې د مادونو د مافیا په توسط باندې هلته ځای پر ځای شوله، چې هغه غوښتل په ناامنۍ کښې دوی خپل هغه غیر قانوني اموالو ته ادامه ورکړي. دا چې وروسته دښمن ته زمینه برابرېږي، هلته نفوذ کوي، شمال ته ځي، دا د قضیې بل هغه اړخ دی چې د داعش تر عنوان لاندې چې کوم جنګ افغانستان ته راغلی، چې د آسیا خواته روان دی، یا ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، چین او نور هېوادونه یې تر ګواښ لاندې کړي دي. د دې شاته بهرني لاسونه دي. خو یو شی چې زه وایم په زغرده سره ویلی شم، په افغانستان کښې چې کومه جګړه روانه ده، دا جګړه د افغانانو جګړه نه ده، دا پر افغانانو باندې تپل شوی جنګ دی. چې پر افغانانو باندې تپل شوی جنګ وي، دا د دښمن د تبلیغاتو پر اساس باندې وایي چې د جنوب څخه شمال ته انتقالېږي یا د پلانکي ځای څخه کوم ځای ته انتقالېږي، دا غلطه خبره ده. د افغانستان په هر ځای کښې چې کوم جنګ روان وي، دا وژنه چې روان وي، هغه تلفات یې افغانان ویني. دا چې اوس داعش په افغانستان کښې د رشد په حالات کښې دی، تاسو ته بهتره در معلومه ده چې په افغانستان کښې مختلف قومونه ژوند کوي، په افغانستان کښې مختلفې منطقې دي. هغه سلفیان چې په ځینې مناطق کښې لکه دا اوس د جلال آباد په ځینې برخو کښې کوم جنګ روان دی، په هغه اندازه باندې په جنوب کښې داعش رشد نه شي کولی. دا چې په شمال کښې هلته زمینه ورته برابرېږي، خپل ځینې داخلي همکاران چې د پردیو سره په لاس لرور باندې هلته یې زمینه ورته برابره کړه. دا مختلفه اړخونه دي، خو مسؤلیت زموږ یوازې نه چې موږ د خپل حکومت باندې دا مسؤلیت واچوو، مسؤلیت زموږ د خلکو هم دی، چې د هغه خلکو چې غوښتلی چې ناامنۍ په شمال کښې جوړې کړي، د هغه په مخنیوي کښې د حکومت سره که مرسته او کومک پر وخت باندې کړی وای، نن به د دغه مشکل سره زموږ شمال مخامخ نه وای.
صحیح. فکور صاحب، تاسې د لالي صاحب خبرې واورېدې، د بریال صاحب خبرې مو هم واورېدې. بریال صاحب دا خبره وکړه چې د افغانستان ملي ځواکونه په ځینو ځایونو کې مقابله خو ښه وکړي له وسلوالو سره، خو هغه ځای ټینګ نه شي نیولی، ځان سره یې نه شي ساتلی، هغه کنټرول ځان سره ډېره وخته پورې نه شي ساتلی. ولې نه شي ساتلی؟ وجوهات څه دي؟
تاسو ته در معلومه ده چې موږ په داسې یو جګړه کې چې اولس د تروریزم او مرګ سره مخامخ وي او دښمن واضح نه معلومېږي، حمله وکړي، پټ شي، ته چې فشار به راوړې ولاړ شي، بیا په یو بل وخت کښې در باندې را شي، نو زه فکر نه کوم چې یوازې دې په عسکرو باندې دا کار وشي. دا په نورو غټو غټو هېوادو کښې ما دی تاسې وینې ټوپک واخلي یو ځای ولي، خو په افغانستان کښې زه د وزیر داخلې یو خبرې ته ستاسې توجه را جلبوم چې د کله چې کار شروع کړي تر یوې دوې میاشتې وروسته یې وویل، ول د جنوب جګړه دښمنانو راته جوړه کړې ده، په شمال کښې دوستان لاس پشتین لري. منظور دلته دا دی چې کله خارجي طالبان او تروریستان د پاکستان د سرحده را اوړي، طبیعي دی هغوی په شمال کې ځای پر ځای کېږي، او په دا په هغه زمان کښې دی چې موږ د انتخاباتو پر سر ناندرې درلودلی او متوجه نه وو. دوی اکمالات کول د غزني د لارې، دا چې تېرېدله شمال ته، او هلته هم لکه لالي صاحب چې وویل د معدنو غله، هلته قاچاقبران، هلته هغه توپک والا غیر مسؤوله چې د اشرف غني او عبدالله په راتګ باندې خطر به ځان سره ویني، او هغه خلک چې په دې نوي دولت کښې ناراضه سوله او هم پر چوکۍ ناست دي، هغوی چکچکې کوي، ورته خاندي چې یو ځای تک وسي غټوي یې، د بلې خوا هغوی هم همکاري ورسره کوي. تاسې یوه پېښه ولیدله زموږ د بین المللي دوستانو په پروان کښې، چې مدرن سلا سلا کوټ دغه خلک چې په حکومت کې دي او اته خپل اجرایوي رئیس او د بلخ والی رالی دا جوړنه سره وکړه، دا یو غیر قانوني سلاګانې وې چې دلته نه یوازې ساتل کېدل، دا خرڅېدل، د دې څخه استفاده کېدل. دا غره کم چې اوس زموږ بین المللي دوستانو سل دیپوګانې جی پی ایس کړي دي چې هغه پنځه لسې په پنجشیر کې دي، درې دلته نږدې په کابل کې د دشتې برچې کې دي، د پروان او کاپیسا هغې تاسې ولیدل چې اکثره وخت دا دوه قومندانان د جبهت اسلامي یو د بل سره جنګ کوي وژني. نو زه فکر کوم چې په دې شرایطو کې چې دي سیاسي یووالی هم نشته، په داخل د حکومت کې دي ځینې پر پرسونل او اشخاصو اختلافات وي، ځینې علاقه لري چې اشرف غني او عبدالله ناکام وشي، او بل خوا د دوی هم کم کارګي ژر فیصلې ته نه رسېږي، سیاسي تفاهم نشي کولی، یو اجماع نشي راوستلی. سبب د دې دی چې هر ځای چې پولیس پښه خطا ورته زخمي شو او ځای د لاسه ورکوي غټې نارې خپل دوستان شروع کړي چې ولا هغه دې دا حکومت قابلیت د دې نه لري. نو زه وایم یو اردو چې په همزمانه په پنځه ویشتو جبهو کې جنګېږي، تاسې وینئ چې زموږ هوایي قواوې ضعیفه دي او هلیکوپټر او اکمالاتي تیارې هم نه لرو، نو تاسې وینئ چې د دې اردو به څه اني. خپل پاکستانیان په دې پوهېږي چې څومره تلفات د دوی افسر ورکوي چې دا یو د تروریستانو پر ضد په شمالي وزیرستان کې او په دې کې دوی عملیات کوي. نو زموږ غلا آفرین ملي اردو او پولیس مو چې یو مسوالي چې ترورستان ونیسي، دوی دوامه ورځې بېرته ځینې ونیسي، طبیعي دي بېرته ساتلې یوازې چې دوی ډېره خپره کړې، ډارې خپور کړې دي، کلي سوځلي، کورونه سوځي چې راشي دا ترورستان. نو بېرته تر هغو چې ولس اعتماد پیدا کوي، ډارې د زړه څخه ځي، د خپل حکومت او پولیس سره همکاري کوي، بیا ترورستان راشي اجای ووي وژنه کوي. نو زه په دې باور یم چې موږ په دغه جګړو کې چې په شمال کې راته شدید سوله او په هغه کې زه د وزیر داخله دا نظر تاییدوم چې زیات فیصد خپل دوستان دي چې یا ډېرېږي چې قدرت د لاسه ورکوي، یا ډېرېږي چې پر طبیعي منابعو باندې پر معدنو د لاجوردو زمردو د ډبرو سکرو چې دوی غیر قانوني چلند پکې کوي راباسي، او یا د سلا پر تجارت، د ایروینو پر تجارت، او یا د غره کم رسمي قاچاق کېږي، شراب بوتلان د تاجکستانه په کنټینرو راځي، په مزار کې خرڅېږي، په کابل کې خرڅېږي. دا تجاران فکر کوي چې د دې فشارو په نتیجه کې دا حکومت زموږ دا منابع د لاسه ورکوي، نو دوی هغه دي چې کومک کوي، مرسته کوي، سلا ورکوي او همکاري ورکوي، یا تپټ ځای ورکوي.
صحیح. لالای صاحب، د افغانستان د اساسي قانون له وینا سره سم د افغانستان پارلمان نه یوازې قوانین جوړوي، بلکې د حکومت د نظام د انتظامی د کار څارنه به هم کوي، او په هغې کې به هغه تېروتنې او نیمګړتیاوې په ګوته کوي، او ځینې وزیران هم رابللی شي، داسې کسان هم رابللی شي چې مختلفو سمه کارندوی نه ښکاره کوي. په دې صورت کې د افغانستان د پارلمان هم آیا دا ناکامي نه ده یا نیمګړتیا نه ده چې هغه ځایونه چې پکې خلا موجوده ده، لکه فکور صاحب چې ورته اشاره وکړه چې ځینې دوستان هم پکې شامل دي، ځینې کسان په څوکیو هم ناست دي، او دا امنیت خرابوي؟ تاسو خو د خلکو استازی یاست او همدغه خلکو ته به ورځئ رایه به ته نه غواړئ، د پارلمان خپلې ذمهواری ادا کولو کې پاتې نه دي راغلی؟
زه خپل د فکور صاحب نظر تاییدوم. د یوې خبرې سره زه غواړم چې تماس ونسم، هغه دا د تاسو وګورئ پارلمان کې د څلور دېرش ولایتو استازي ناست دي، او پر دې باندې سربېره هغه دنده چې قانوني دوی ته قانون سپارلې ده چې د حکومت پر کړنو څارنه ده، د قوانینو تصویب دی، د خلکو نمایندګي ده. دغه پارلمان تاسو وګورئ چې په وجود باندې راتلی د زاړه رئیس جمهور یا د زاړه حکومت د خواسه غیر قانوني محکمه ورته جوړه سوله چې دغه په نتیجه کې دوی غوښتل چې څلور شپېته نفره وباسي پر ځای باندې نور وکیلان راولي یا هغه لاسوهنې چې د دې پارلمان د راتلو دپاره یا د دې وکیلانو د راتلو دپاره زاړه حکومت کړي وي تر اوسه ساعته پورې دا ستونزه وجود لري. دا چې دا اوس تاسو ته در معلومه ده د نوي وزیر داخله په راتلو سره چې پارلمان هغه ته رایه ورکړه دا اوس دوه ځله کېږي دوی د استضاع ورکې برابروي. دا د وزیر داخله هغه چې دي چې کوم هغه کسان چې په فساد باندې لړلي ول د مځکې په غصب لړلي ول د مهاجم خدیرو د قاچاقګرو سره لاس درلودی چې هغه د وظیفو څخه لیرې کړل یا په هغه مناطقو کې چې دا نامني روانه ده په هغه مناطقو کې د هغه د کابو کولو دپاره هلته تغییر او تبدیل ته ضرورت دی. نو دوی دا هسې ورته پیل کړي دي چې دوی دا وښیي چې دا وزیر کار نشي کولی او ناکامه وښیي او دا وزیر استضاع کې هم په دې شکل باندې نور وزیران پارلمان خو د هغه د خلکو د بطن سره اخیستل شوی دی. یو شی زه ویلی شم هر وکیل خپل مسولیت لري. دا که زه اوس دفغه وایم چې زه د پارلمان په نمایندګي خبرې کوم خو زه د پارلمان په نمایندګي نه زه د خپلو خلکو په استازیتوب خبرې تاسو سره بحث کولی شم چې د افغانستان در ملي ګټو ته زه در هر چا ارزښت په دې خاطر باندې ورکوم که موږ چیرې د ملي ګټو ساتنه وکړله یا د ملي ګټو طرفداري به وکړله خلک به مې په سوکالي کې ژوند وکړي. دا چې موږ همیشه پړه یو پر بل سره وراچوو څوک چې په خپل کار کې ناکام وي د خپلې ناکامۍ پړه پر بل باندې وراچي زه فکر کوم دا سمه خبره نه ده. بل یو پارلمان په ځینې کارو کې مصلحت یا په ځینې کارو کې خپله ناکامي ښودلې ده سترګې پر ځینې مسایلو باندې پټې کړې دي. دا په کور صاحب چې یوې خبرې ته اشاره وکړله دا د پروان کوم د ډیپو پیښ ته چې اشاره وکړله په دې شکل باندې په نورو مناطقو کې هم ډیپوګان وجود لري. دا په ځینې مناطقو کې غیر مسؤول افراد او اشخاص ته یو شی زه ستاسو توجه ورته راوړم چې د غزنی ولایت څخه بیا در فراه او در نیمروز پورې موږ کومه غیر مسؤول ډلې نه لرو. غیر مسؤول ډلې که ستا په شمال کې ستا په شمالي کې ستا یا په نورو مناطقو کې ستا چې د هغه د مملکت په ناامنۍ کې اکثره وخت هغه ډلې ښودل شوي دي چې د کندوز یوه بېلګه ده.
خو چې دوی چې دا موجود دي د پارلمان دنده ده چې حکومت ته ووایي چې دغه څاروکي ورته ووایي چې دغه مسله د هواري خواته بوزي. تاسې ورته وینا ولې نه کوئ؟ که تاسې کړې ده نو څه وینا مو ورته کړې ده؟ حکومت ولې نه مني؟ دا بریال صاحب هم وویل چې پارلمان په خپله په دوو قطبونو کې شاوخوا ویشل شوی دی، سیاسي اغراض او مقاصد لري د پارلمان غړي په خپله.
دا څه دی بالکل ځینې مسایل خو ستا خو تاسو وګورئ د دیرلس کاله حکومت څه چې کوم تخم یا کوم نالان پاتې دي چې هغه د فساد او د رشوت او د مهاجم خدیرو یا د هغه افرادو غیر مسؤول افرادو اشخاصو په وجود باندې راوړل چې هغه مسلط شوي دي. د دې د پاکولو دپاره نوی حکومت معجزه نه شي کولی چې په شپږ میاشتې او په یو کال کې دوی ټوله مسایل ټول هم راولي، امنیت هم راولي، غیر مسؤول افراد و اشخاص هم د خالي صلاح کې ټوله مسایل سره راټول کړي. خو د اوسو ساعته پورې لا مداخله روانه ده. او بل د افغانستان جګړه تاسو وګورئ، په افغانستان کې د دنیا مملکتونه د تشکیل دي. په افغانستان کې نیابتي جنګ ته چې کومه اشاره پکې کېږي، نیابتي جنګ د هند او د پاکستان تر مابین د ځینو افرادو او اشخاصو په توسط روان دی. دلته ایران شپل دی، دلته روسیه ده، دلته چین دی، دلته د سیمې او نور لري مملکتونه په دې جګړو کې شکیل دي. او بل په افغانستان کې در اوسه ساته پورې لا که موږ په واقعي په درست ډول باندې ووایي چې ټول خلک ملي فکر لري، خو ملي فکر نشته. در اوسه پورې لا حزبي او تنظیمي فکرونه دلته وجود لري. در اوسه ساته پورې لا افراد او اشخاص خپل د ځان ساتل یا خپل د شتمنۍ ساتل په زور او په قدرت کې ویني. موږ حکومت سره دا خبرې همیشه شریکې کړې دي او همیشه ورسره شریکو. زه خپله د خلکو د استازي په صفت د مهاجم خدیرو سره د مبارزې د کمیسیون د رئیس په صفت باندې همیشه د حکومت سره پر دې باندې بحثونه کوو. ولایتو ته خپله زموږ استازي یا کمیسیونونه یا زموږ هغه آیاتان ناستو دلته د حکومت سره نږدې کومک او همکاري کوو. او ځینې چې وختو کې چې د پارلمان د افرادو د اشخاصو خوا ته حکومت ته د خپلو شخصي ګټو په خاطر باندې دسیسې جوړېږي، د هغه د خونڅه کول د لپاره موږ پر اچ کو. دا خو هغه خبرې دي چې زه درته کوم چې په افغانستان کې حقایق او حقیقت هم په دې شکل باندې دي. خو موږ په هغه وخت کې چې د یو افغان په در کلمې لاندې سره را یو ځای نه شو، د دې پر ځای باندې چې د تخریب سره د کومک او همکارۍ عمل په ځان کې پښتانه کړو، تر هغه وخته پورې موږ د مملکت ته د مشکلاتو سره نه شو ایستلی.
صحیح. عباسین بریال صاحب، دغه حالاتو ته چې تاسو ګورئ په افغانستان کې پارلمان وکیل صاحب محترم ویل چې دی لګیا دی حکومت سره په مختلفو ځایونو کې کومک او همکاري کوي، خو بیا هم په حقیقتا چې موږ حالت ګورو د افغانستان نو امنیتي وضعیت خنه ده، او امنیتي وضعیت خراب وي نو نور حالتونه هم خرابېږي، ټولنیزم خرابېږي، سیاسي هم خرابېږي. د افغانستان دغه وضع آیا په جمهوریت باندې، په ډیموکراسۍ باندې د خلکو باور یا اعتقاد کمزوری کولای شي، او که کمزوری کوي نو د دې عوامل څه کېدای شي؟
او دقیقا د جګړې په وخت کې چې د جګړه په داسې شکل باندې نابرکي جګړې وي او د نړۍ اختیاراتو د قوت ښیي د ژوندۍ هېوادو چې فارت پکې دخې وي، دا واقعا یو طالب روسیې ته حکومتدارۍ ته د نظام ثبات ته صدمه رسوي، او موږ د دې نښې بالفعل ګورو چې د نوي حکومت اعتماد تر ډېره د همدې وجې نه ضرر رسېږي چې یو خو یو چې څنګه حکومت بدل شو نامنی یا لږ تر لږه د تېر حکومت راتګ نه یو کال مخکې د نامنی یو ډېر زیات زور اخیستی دی، دا د حکومت مورال باندې تاثیر کولی شي او خلکو کې د هغه نفوذ او د دې اړخ صدمه ورته رسولی شي. اما ځینې مسایل به هېر نه کړو، موږ ټول وخت په داخلي عواملو باندې غږېږو، بهرنیو مسایلو ته ډېره توجه نه کوو. زه فکر کوم طالبان دي که نړیوال تروریستان دي سکتري ډلې دي، هغوی ټولو په افغانستان کې یو شکل فعالیت لري، دوی ټولې وسلې د افغانستان نه ترلاسه کېږي، د بېلې نجې شراب کاري کېږي. تاسو وګورئ یوه کرښه جوړېږي د ننګرهار نه راڅخه دغسې په نورستان باندې تر بدخشان او تخار بیا تر کندوزه، دا یو عادي خبره نه ده. زه فکر کوم چې جګړه په تکتیکي ډول شمال خواته د افغانستان د یوه مداخان باور په افغانستان کې دا دی چې داعش جوړ شوی دی، د دې لپاره د منتنې اسیا خوا حرکت وکړي او هغه هېوادونه کلابند ګوندي شي. دا چې جګړه هلته ځي، ترهګر هلته ځي، ورپسې به د ټولو ځواکونه هغې خواته ورته چې ورځي، هېڅ شک نشته. اما د جنوب څخه د جګړه راټوله شوې نه ده، طالب په خپل حال باندې پاتې دی، په خپل پلک باندې پاتې دی، هغه په خپل شکل جګړه کوي، نړیوال ترهګر په بل پلټ فارم کې لګیا دي، هغه کوي جګړه کوي. مهمه مسله دا ده چې افغانستان د نړۍ د هېوادونو یو قوي همکارۍ ته ضرورت لري. وروستی کنفرانس ته له تاسو خبر یاست چې د افغانستان ولسمشر په شانګهای کې هم په دې بله غونډه کې واضح غوښتنه وکړه د نړۍ د هېوادونو چې تاسو هر یو ترهګر د مې په هېواد کې جګړې جنګېږي او موږ سره جګړه کوو. صحیح
بریال صاحب،
صحیح تاسو کلي همکارۍ ته ضرورت دی، او که نړیواله او سیمه ییزه همکاري رامنځته نه شي، زه فکر کوم افغانستان په خپلو امکاناتو په خپلو شرایطو نه شي کولای دا جګړه مخامخ کړي. لا خطر یې زیات دی، په خپله یوازې افغانستان کې متضرر و. زه فکر کوم په ډېر لنډ وخت کې د افغانستان په خوا ګاونډي هېوادونه او یوه لویه حلقه د دې جګړې څخه او د ترهګرو د دې لویې لاس تشکیلېدو څخه صدمه ویني، نو په کاردارو کې د دې سره هماهنګ شي. د بل په حکومت کې د اسلامي مشکلات چې هغه د دې د داخلي اختلافاتو په وجه باندې دي، دې ورباندې جدي تاثیر کړی دی، او دغه یو ذهنیت یو مورال باید خلکو ته د افغانستان ورکړل شي چې تر څو هغوی هماهنګ شي، مطمئن شي د حکومت په ثبات
څخه،
د دولت په ثبات څخه مطمئن نه وي.
صحیح
ده، تصور کېږي چې د حکومت په داخل کې
صحیح ده. ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې. شنونکی عباسین بریال را سره و، محمد یونس فکور په کابل میشته سیاسي چارو شنونکی دی، او د افغانستان د ولسی جرګې غړی محمد نعیم لالای هم را سره و. له تاسو درې واړو مننه چې را سره مو په خپرونه کې ګډون وکړ. د مشال تر رڼا لاندې باس خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، بلونه به بیا در سره یو په مخامخه.
دا عقل چې زړه دی ولې راغلی.